באמריקה רק רדיו אשנה.
אשנה רדיו.
אשנה רדיו.
רדיו אשנה.
סדאי
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د دوشنبه ورځ ده او د یو زر درې سوه څلور نوي لمریز کال د لیندۍ دېرشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر د یوویشتمې نېټې سره برابرېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د افغانستان حکومتي چارواکو او طالبانو ویلي دي چې د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده. د هسپانیا د انتخاباتو لومړی نتایج ښایي چې حاکم ګوند تر نورو مخکې دی، او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په هکله خبرې سرته ورسېدې.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې د کمبودیا صدر اعظم هنسن تایلند ته په رسمي سفر تللی دی، او په داسې حال کې چې سا کال د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی، هغوی یو ګڼ شمېر ولسوالۍ په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان له حکومتي قواو نه نیولي دي، او په ځینو نورو ولسوالیو کې د خپل نفوس ساحه پراخه کړې ده. په دې اړه به لومړی نظرانی یوسف زینا خبر نو وری.
السلام علیکم. د افغانستان حکومت او یاغیانو ولیدی چې د هلمند یو مهم ولسوالۍ نیولیده. د دغه ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي. طالبانو د هغې نه څو ساعت وروسته د دغې کامیابۍ اعلان کړی دی چې د هلمند د والي مرستیال محمد جان ورسیار خبرداری ورکو چې که د دوی سره بیړنۍ مرسته ونه شي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلي دي چې طالب جنګیالو د سنګین د ولسوالۍ مرکزي دفتر نیولې دی او افغان امنیتي ځواکونه یې محاصره کړي دي. ځایي مطبوعات وایي چې ولایتي چارواکي وایي چې کچري حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو دغه امنیتي عسکر چې 150 تنه دي به ووژل شي. د پارلمان غړي هاشم الکوزي تایید کړی دی چې طالبانو د هلمند پوځي تاسیسات او د پولیسو پوستې نیولې دي. پرون یکشنبه د هلمند د والي مرستیال رسول یار د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي ولسمشر ته د ولایت د وضعیت په هکله خبرداری ورکړه او د هغه نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په هکله خبرې د یکشنبه ماښام سرته ورسېدي، خو په دغه خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې. ټولو غړو په یمن کې د سولې په ترینګښت ټینګار کړی دی. د خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولدی شیخ احمد په مشرۍ په جنیو کې وشوې. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري او راتلونکې میاشت به د دوی ترمنځ ملاقات وشي. د یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د هوجه په ولایت کې په جګړو کې 48 کسان وژل شوي دي. په یمن کې د خپل اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند د نظارت په اړه به یو کمیټه جوړوي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثي یاغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو. وروسته بیا سعودي عربستان د خلیج د سیمې د نورو هیوادونو په شمول د حوثي یاغیانو خلاف یو ائتلاف جوړ کړ. اسرائیلو د یکشنبې په ورځ د لبنان د شیګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی کمانډان له دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې وژلی دی. د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
حزب الله وای یو لوړ پوړی قومندان چې سمیر قنتار نومیده د اسرائیلو په وی هوایي حمله کې چې د سوریې د پایتخت دمشق سره نږدې وکړه وژل شوی دی. د حزب الله یو مطبوعاتي بیانیه چې د یکشنبې په ورځ یې په بیروت کې خپره کړې ده پکې ویل شوي دوو اسرائیلي جټ الوتکو چې د سوریې هوایي قلمرو ته ننوتلې وې د لرې مسافې څلور توغندي په هغه اپارتمان باندې ورکړل چې قنتار پکې اوسېده. اته کسان نور هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. سمیر قنتار چې په 1999 میلادي کال کې په اسرائیلو باندې د یوې مرګانې حملې نه وروسته ونیول شو تقریبا 10 کلونه یې د اسرائیلو په محبس کې تیر کړي وو او وروسته اسرائیلو د خپلو بندیانو په بدل کې آزاد کړ. اسرائیلو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي او نه دغه وژنې ذمواري قبوله کړې ده. خود کابینې وزیر یاوال شدیز خپله خوشحالي ښکاره کړله او نوموړی یو لوی مجرم وباله. د سوریې د اطلاعات وزیر عمر الزوبي ويل
هذه ليس اول عدوان ترتكبه اسرائيل على كل حال
ده ورنده چې اسرائیل د سوری په خاور کې دننه دا ډول تروریستي عمل سرته رسولي هغه ویل اسرائیل له قطر او سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی او د سوری د رژیم تر نسکرولو لپاره دا ډول توتی جوړی
په هسپانیې کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړی پایلونه داسې ښکاري چې حکومتي محافظه کار ګوند تر ټولو ګوندونو نه مخکې دی خو حکومت جوړولو لپاره چې څومره څوکۍ ته ضرورت لري په هغه کې پاتې راغلی پرون یکشنبې ماښام د رایو د شمیرنې نه وروسته د هسپانیې دولتي ټلویزیون وویل چې د صدراعظم ماریانو روجی مشهور سیاسي ګوند 20% رای ګټلې دي او د نورو ټولو ګوندونو نه مخکې دی دا غې نه وروسته په دویم نمبر د هغه سیاسي مخالفه د سوشلیست ګوند چې 40% رای ګټلې دي په دغو انتخاباتو کې دوه نوي ګوندونو هم برخه واخیسته چې کوشش وکاو چې له دوو پیاوړو ګوندونو نه څوکۍ وګټي چې د اوږدې مودې راهیسې په واک کې دي یو نوي ګوندونه دوه نوی ګوندونه منځلاري د پودوما موس ګوند 22% او بل نوی ګوند کیودادانوس یا د خاریان ګوند چې پالیسي د سختو اقتصادي اقداماتو خلاف ده 15% رای ګټلې دي په هند کې د هغه تنکی ځوان د خوشی کېدو خلاف مظاهره شوې ده چې درې کاله مخکې په یوې دیرش کلنې جنۍ باندې د ډلهییز جنسي تیری په قضیه کې نیول شوی او مجرم ګڼل شوی و د رویټرز خبری ایجنټس رپورت ورکوي چې کسه هم د غتنکی ځوان درې کاله جبري بند تیر کړي خو سبا ته به د هغه د خوشی کېدو په ضد د هند ستري محکمې ته درخواست وشي او د انډونیزیا په مرکزی سیمه کې پرون یو کښته ډوبه شوې ده پکې سل کسان او عمله سپارو د جګورنې عمله وایي چې تر اوسه یې د ډیر شو نه زیات کسان جګورلې دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نورې د ماخستان اته بجې او ودر دقیقې دي د کمبودیا صدر اعظم هون سن تایلند ته د رسمي سفر په دوران کې د کمبودیا او تایلند ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر حوالو باندې تاکید کړی دی په موخه له بنکاک نه د امریکا غږ خبريال ران کوربن رپورت ده
تایلند ته د کمبودیا د صدر اعظم هون سن دا په 2 کالو کې لومړی سفر دی د تایلند صدر اعظم پر یوت چانو چا د تجارت اقتصاد او امنیت تقویه کولو د یو شمیر موافقو د لاسلیک کولو نه وروسته د خبرو په ترڅ کې وویل د دواړو هیوادونو هدف دا ده چې دوه اړخیزه روابط تقویه کړي پر او دوه د تایلند او کمبودیا روابط په اوس وخت کې په ډیر ښه پړاو کې دي هون سن مخکې د تایلند او کمبودیا په کاروبار کې د زیاتې پانګې اچونې غوښتنه وکړه دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د 2000 کال پورې دواړو خیز تجارت او پانګې اچونه درې برابر کړي د تاماسات د پهنتو نه اقتصاد په پاویدا پانانو وای دوی د کار او کارګر موافقه لاسلیک کړي چې په هغه مهم رول باندې رڼا اچوي چې د کمبودیا مهاجر کارګر د تایلند په اقتصاد کې لوبوي پاویدا پانانو دا وای
کمبودیا از اولسو د سیکنډ موست امپورټنټ سورس اف لیبر ان د تای اکانومي
د کمبودیا کارګر د تایلند په اقتصاد کې دوهم مهمه منبع هم ده ځکه نو زه فکر کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوره اقتصادي ګټې او لایق سرګندوي خای چې دغه لایق هغه جنجالي روابط یو څه خکړي چې دوی یو څوک له پخوا درلودل د کمبودیا او تایلند ترمنځ او تری خواله په تیرې ولسیزه کې د نهمې پیړۍ د هندو معبد د سرحد د ټاکلو په سر زور اخستی وو دغه معبد په کمبودیا کې پر اسات اپریویها یا په تایلند کې د پریویهار په نومونو یادېږي د دوی د قواو ترمن نخټې د 2008 کال نه تر 2011 کال پورې دوام درلود چې بیا د عدالت بین المللي محکمې حل کړ هونسن د تعلن د پخوانی صدر اعظم تاکسین شناواترا سره نږدې اړیکې درلودل چې په 2008 کال کې په نظامی کودتا کې له قدرت نه استقلال شو او د راتلونکو حکومت مشر د هغه خور ینګلوک شناواترا و. د دې حکومت پریویوت تیر کال ارلنک اقتصاد پو پاویدا وای دا سی اخکاری چه دواره هیوادون او سخپل روابط عملی گرنی دا بیا وای
From the viewpoint of Cambodia, Thailand is a major economic power in the region.
د کمبودیا له نظر ته اعلان په سیمه کې ولې قدرت ته او د کمبودیا اقتصاد تر زیات اندازې پورې د تعلن په اقتصاد متکی دي او زه فکر کوم چې د کمبودیا له نظر د دوی پر راتلونکو کې اقتصادي ګټې او سمایزه اقتصادي پرمختګ مهم دي. د تعلن نظامی حکومت هم سترګې په لار ده چې په داسې وخت کې سمایزه روابط تقویه کړي چې اقتصاد مخ په ځوړ دی او د صادراتو نتیجې کمزوری بریخ.
مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی زود کے غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه وې خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله وې خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے مارا مال خوب راغلی خوب راغلی
بیلو زکرات للے نورا غلے بوے حاغ بیلو زکرات للے نورا
زمنګ د واشنگتن نوري د مخوستان اته بجی او پنځه سولېخ د قیدی د تیرو کال په موده کې په افغانستان کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتواله لیدل شوې ده او د سپتمبر په میاشت کې د قندوز د ښار د سقوط نورسته د طالبانو د نفوس په خپل ځینې پوښتنې راپورته شوې. طالبانو دا وخت د افغانستان په بلابل ولایتونو کې ځینې ولسوالۍ په بشپړ توګه نیولې دي او په ځینو نورو کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. دا چې طالبانو کومې ولسوالۍ کنټرول کړې دي او په کومو کې نفوذ پراخ کړی دی د امریکا غږ آشنا رادیو په دې اړه په پنځه ویشت ولایتونو کې یو تحقیقاتي رپورټ برابر کړی دی. پام وکړئ رپورټ ته.
د امریکا غږ آشنا رادیو د یو تحقیقاتي رپورټ د پایلو په نتیجه کې د افغانستان د 309 ولسوالۍ له جملې څخه یو ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس کې دي. دا ولسوالۍ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې موقعیت لري. په بدخشان کې د وردوج او یمګان ولسوالۍ، په فاریاب کې د غورماج ولسوالۍ، په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ، په تخار کې د ترقد ولسوالۍ، په غزنی کې د ناوی ولسوالۍ، په هلمند کې د بغران، دیشو او نوزاد ولسوالۍ، په پکتیکا کې د دیله ولسوالۍ او په زابل کې د خاک افغان ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. او د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې یوازې څلور ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس کې دي.
هر ولسوالۍ در مجموع در افغانستان کې نیروهای امنیتي افغانستان حضور نداره. دو ولسوالۍ در هلمند، یکی هم در ولایت
دخمن د زین ولسوالۍ او پوزین برخو کې حضور لري. خود اکثر ولسوالۍ او اداري کنټرول د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. یوازې څلور ولسوالۍ دي چې دوی د هلمند په ولایت کې او د نورې د غزنی او زابل په ولایتونو کې دي چې د طالبانو په لاس کې دي او هلته امنیتي ځواکونه حضور نه لري.
خود دفاع د وزارت بیان تورن جنرال دولت وزیری به امریکا راخته ویلی چې د افغانستان شپږ ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس کې دي چې دغه ولسوالۍ د افغانستان په پنځو بیلابیلو ولایتونو کې موقعیت لري.
در هلمند مادو ولسوالۍ کې دیشو او بغران است د دست دشمن است و در ولایت تخار ولسوالۍ درخود.
په هلمند کې دوه ولسوالۍ دیشو او بغران د دښمن په لاس کې دي. په تخار کې د درقد ولسوالۍ، په سرپل کې د کوهستانات ولسوالۍ، په غزنی کې د ناوې ولسوالۍ او په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
ځینو نورو مؤسسو هم خپل تحقیقات کړي دي او د دوی تحقیقات دا څرګندوي چې نسبتا زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. د روان کال د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې په امریکا کې میشتي د لانګ وار جورنال انټرنیټي ویبپاڼې یو رپورټ خپور کړي چې پکې راغلي چې د افغانستان 90 ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو لخوا کنټرولېږي او په 16 نورو ولسوالیو کې طالبان د پام وړ نفوذ لري. د لانګوار جورنال د ویبپاڼې ایډیټر بیل روجو په خپل رپورټ کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان په جنوب او شرق کې د پام وړ نفوذ لري او د افغانستان یو په پنځو حصو کې یا د طالبان لخوا کنټرولېږي او یا هم طالبان پکښې د پام وړ نفوذ لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د اکتوبر په میاشت کې د لانګوار جورنال په حواله یو رپورټ خپور کړي او پکښې وویل شول چې طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې بشپړ حاکمیت لري او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې د پام وړ نفوذ لري. د افغانستان د امنیتي مقاماتو برعکس محلي مقامات چې د امریکا غږ د تحقیقي رپورټ د پاره خبرې ورسره سوي دي وایي چې نسبتا زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لخوا کنټرولېږي. د بدخشان د وردوج ولسوال دولت محمد وایي چې د ده مربوط ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس کې ده.
دقیقاً یعنی دو ماه فیکس شد که تا وردوش در تصرف تولیوا قرار داره و دولت به خاطر بازپسگیری ولسوالی وردوش کوشش
دو میاشتی کیږي چې د وردوج ولسوالۍ سقوط کړی او دولت د بیرته نیولو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. زه په خپله فعلا د بهارک په ولسوالۍ کې
د دې شمال ختیځ ولایت ترڅنګ د افغانستان په شمال کې هم یو ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې ده. عبدالباقي هاشمي د ولایتي شورا غړی او د غورماج ولسوالۍ یو اوسیدونکي دواړو دا تایید کړی چې د غورماج ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو په لاس کې ده. نعمت الله سرحدي د غورماج ولایت ولسوال چې د فاریاب ولایت په مرکز میمنی کې ژوند کوي وایي چې د غورماج ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده.
ولسوالی غورماج دم طول مدت ها یک منطقه جنگی است. اونجا تقریبا خد اول جبا گفته میجا
د غورماج ولسوالی یوه جنگی سیمه ده او د جګړې لمړی کرخه ده. په یو برخه کې حکومتي تاسیسات دي او حکومتي ځواکونه پکې حضور لري او په بل برخه کې بیا دښمن فعال دی.
د زابل په ولایت کې د ولایتي شورا غړی اسد الله کاکړ وایي چې د خاکی افغان یا کاکړان ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ اداري بخش مرکز کلات ته انتقال شوی دی. نعمت الله بابری د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا غړی او علي محمد نظر د دې ولایت د مدني ټولنې فعال دواړه وایي چې د دې ولسوالۍ په بشپړه توګه طالبانو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ په مرکز کې لا حکومتي قوایو نشته، نه هم ولسوال پکښې موجود دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وظیخوا ولسوالۍ هم د سقوط په درشل کې ده. د هلمند ولایت د ولایتي شورا غړی مجید اخونزاده وایي چې درې میاشتې مخکې د شدیدو جګړو وروسته د نوزاد ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغله او اوس هم ورسره ده. د نوموړي په وینا د ولسوالۍ مرکز د هلمند مرکز ته راانتقال شوی دی. سره له دې چې د کورنیو او دفاع د وزارتونو ویاندان د یوولس ولسوالیو سقوط نه مني او یوازې د څلور څخه تر شپږو ولسوالیو سقوط مني چې د طالبانو په لاس کې دي، خو وایي چې د بېلابېلو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د طالبانو له لورې د تهدید سره مخ دي. د دفاع د وزارت ویان جنرال وزیری داسې وایي:
بعضې ولسوالۍ در ولایت غزنی، د زابل، د روزګان، در ولایت بدخشان، در
د غزنی، زابل، ارزګان، بدخشان، فاریاب، ننګرهار، میدان وردګ او لوګر په ولایتونو کې داسې ولسوالۍ شته چې د طالبانو له سخت تهدید سره مخامخ دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم دا تاییدوي چې طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې حضور لري.
شماری از ولسوالی های دیگه است که دشمن در نقاط مختلف حضور دار و او خودش یک تایید
سین نور ولسوالی هم شته چې دشمن په بیلا بیلو سیمو کې حضور لري او یو جدي ګواخي پیښ کړي. موږ هڅه کوو چې دشمن او تهدیدات له منځه یوسو.
خدا شنا رادیو تایقات بیا شي چې د طالبانو نفوذ دغه څنګه ډیر دی چې د افغانستان نظامی او امنیتی چارواکي تاییدي. امریکا دغه آشنا رادیو تایقات شي چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په څلیرویشت ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د حکومت په لاس کې دي، پاتې ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او طالبان په خپلو سیمو کې خپل قوانین تطبیقوي. په ولسي جرګې کې د اروزګان ولایت استازې ریحانه آزاد وایي چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي او بس.
نام میتونیم بگیم گذاب، خاص و رزگان، چنارتو، جایی هستن که تا درود ما میتونیم بجرد بگیم.
به گذاب، خاص رزگان، چنارتو او حتی دراود کې په جرات سره ویلې شم چې یوازې د ولسوالۍ یو تعمیر دی چې هغه هم فعالیت نه لري او حکومتي کارمندان د دغه تعمیرونو د باندې نشي راوتلي. متاسفانه د طالبانو حکومت په دغه ولسوالیو کې د خلکو حقوقي قضیې ورحلوي.
په ولسی جرګه کې د غور ولایت استازي داود شاه بهر هم دا تاییدوي چې د غور په ولایت کې د څو ولسوالیو یوازې مرکز د حکومت په لاس کې دي او پاتې نورې برخې یې د طالبانو په لاس کې دي.
ولسوالی ها مراکزش، ولسوالی مثل پسابن، ولسوالی مثل چهارصده، اینا خصوصا همی دو ولسوالی
د پسابن او چهارصده ولسوالۍ او مرکزونه د حکومت لخوا کنټرولېږي، خو د مرکزونو څخه د باندې تر زیاده برید سیمې د ترهګرو په لاس کې دي.
د غراس په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي احمد الله موحد وایي چې د نورستان ولایت زیاته برخه د طالبانو په لاس کې ده.
ولایت نورستان 80% به دسته مخالفین است، خصوصا ولسوالی هایی که فرزند گندیش و برگمتال، مندول و ایگل.
در نورستان ولایت اتیا په سلو کسی مده طالبانو پلاس که ده پزنگری تو ده گندیش، برگمتال، مندول و ایگل و ده دوا په ولسوالی هایی که حکومت یوازی په مرکز که ده یا نورسی ما ده طالبانو پلاس که ده.
په ولسی جرگه که ده لوگر ولایت استازی اکبر سانگزهی په دی ولایت که ده طالبان ده نفوذ پاکله وایی چه طالبان په زیاد شمیر ولسوالیو که واکمن دی.
د لوګر ولایت ټول ولسوالۍ کې بیا په خاص توګه د څرخ ولسوالۍ د صرف ولسوالۍ چاردیوالۍ د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده. همداشان د خروار ولسوالۍ هم د موږ هغه صرف چاردیوالۍ د موږ د امنیتي کسانو په لاس کې ده. حتی د ولسوالۍ ساحه را انتقال کړل او د خروار بلې ساحې ته، نو د خروار ولسوالۍ یعنی سل په سلو کې فقط صرف چاردیوالۍ د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده. همداشان د ازرې ولسوالۍ فقط څلور کیلومتره مربع د موږ د امنیتي ارګانونو په لاس کې ده. نور ټول د مخالفینو په لاس کې ده. د برکی ولسوالۍ تقریبا 80% هغه هم د مخالفینو په لاس کې ده. د مدغی ولسوالۍ تقریبا 50% د مخالفینو په لاس کې ده.
د طالبانو لخوا په کنټرولېدونکو ولسوالیو کې د طالبانو د قانون د تطبیق تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې ماشومان ښوونځیو ته د تګ څخه محرومه دي. د مثال په توګه د ننګرهار ولایت د دیبالا په سیمه کې ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. محمد آصف چې د ننګرهار په ولایت کې ښوونکی دی داسې وایي:
با تاسف باید بگویم که در ولسوالی دیبالای ولایت ننګرهار در مجموع 25
په تاسف سره باید وایم چې د ننګرهار ولایت د دیبالا په ولسوالی کې په مجموعي ډول 15 خوندې تړلې دي. په دا خوندېو کې شاوخوا 20,000 ماشومان، هلکان او نجونې په زده کړو بوختو.
د 25 ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې طالبان په یو ډول نه یو ډول فعالیت لري او امنیتي مشکلات پیدا کړي دي. د آشنا راډیو د تحقیقاتي رپورټ د ترتیب پر مهال د افغانستان د 25 ولایتونو د نوي ولسوالیو څخه معلومات راغونډ شوي دي. د دې معلومات د راټولولو پر مهال د اړوندو ولسوالیو د ولسوالانو سره د خبرو هڅه سوې، خو د دې جملې څخه 14 ولسوالانو ته لاسرسی نه کېدی او 4 نورو یې هم د خبرو نه ډډه وکړه. په همدغه دلیل د موثقو معلوماتو د راټولولو په موخه د بیلابیلو محلي ارګانونو د چارواکو سره خبرې شوي دي، چې پکښې د ولایتي شورا غړي، د معارف، عامې روغتیا، زراعت، ملي پیوستون د پروګرام او امنیت قمندانیو د چارواکو سره خبرې شاملې دي. دغه راز د عامو خلکو سره هم خبرې شوي دي. د آشنا راډیو تحقیقاتي رپورټ ښیي چې د افغانستان د جنوب یو شمېر ولسوالۍ د 2 کلونو راهیسې طالبانو په لاس کې دي. ځینې نورې ولسوالۍ 6 کال د طالبانو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي امنیتي ځواکونه عملاً د طالبانو حقاني شبکې او داعش ډلې سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې کوي، چې په نتیجه کې کیدای سي ځینې کنټرول شوي ولسوالۍ آزادې سي، نیمه کنټرول شوي ولسوالۍ په بشپړه توګه د حکومت کنټرول ته ورسي او آزادې ولسوالۍ کنټرول شي، چې په همزمان ډول د دې تعقیبول خپل محدودیتونه لري. دا امکان هم شته چې د دې رپورټ تر خپرېدو پورې د ولسوالیو په امنیتي وضعیت کې بدلون راسي او د امریکا غږ د رپورټ پر پایلو باندې تاثیر وکړي. د مثال په توګه تیره اونۍ طالبان په دې وتوانېدل چې د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ ونیسي، خو څو ورځې وروسته حکومتي ځواکونو بیرته د ولسوالۍ تصفیه کړه. د 2000 لومړي کال په وروستیو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د برید وروسته د طالبانو رژیم نسکور سو، خو دې ډلې وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړي او په تیرو 14 کلونو کې په تدریجي ډول خپل د فعالیت ساحې ته توسعه ورکوي او خپلې حملې زیاتوي. د سیاسي او نظامي چارو کارپوهان په دې اند دي چې د 2 ولسوالیو سقوط او د طالبانو لاسته ورتګ بیلابیل دلایل لري، چې پکې د پاکستان لخوا د طالبانو تقویه کول، د افغانستان په حکومتي ادارو کې فساد، فقر، بیکاری چې طالبانو د پاره د جلب و جذب زمینه برابره کړي او په ځینو برخو کې د پولیسو د کړنو څخه د خلکو نارضایتي شامل ده. کارپوان وایي چې طالبان په داسې حال کې د ځینو سیمو کنټرول په لاس کې لري چې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوو په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسولی دی او پوځي حضور یې هم د پام وړ په اندازه رقم سوی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو تهدید ته په کتو سره په کار ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز بهیر ته ادامه ورکړي او نړیوالې قواوې د 2016 او 2017 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. د ناټو د سازمان ځینو غړو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیې او آلمان د مخه له دغه ملاحظات په پام کې نیولې دي.
مهمو خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان حکومت او یاغیانو ویلي دي چې د هلمند یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده. دغه ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په حق له خبرې د یک شنبه ماښام سره ورسېدې، خو په دغه خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې. اسرائیلو د یک شنبه په ورځ د لبنان د شیعهګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی قومندان د دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژلی دی.
محترم اوریدونکو، مخکې دینه چې زموږ د خبرونه پای ته ورسیږي، د افغانستان د سیسلین د هوا حالت د سانتیګراد په حساب باندې اوس د بیا واورې په کابل کې تودوخه 2.6 او ټیټه منفي 4 درجې، په جلال آباد کې تودوخه 2.3 او ټیټه منفي 4، په هرات کې تودوخه 2.3 او ټیټه منفي 4، په فیض آباد کې تودوخه 2.4 او ټیټه منفي 6، په بامیانو کې تودوخه 2.3 منفي 4 او ټیټه منفي 4، په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه منفی 2 او ټیټه منفی 6، په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 1 او ټیټه منفی 2 درجه، او په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. زمنګ دا خبرونه په توڅي وو کې پاتې ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښتیا خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت مخام په وو بجو به ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.